او با کیفیته کار ممکن دی؟ هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي؟ او د کار او زده کړو لپاره څنګه متوازن وخت بلیدای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاري مدیریت لوی وروزون کې اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی سي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او کار ترمنز د سیو پرتل او نکړي چې دا یو شی مهم دی دا بل مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه د سیو شی دی چې باید فقط هغه ډیپلوم یا شهادت تر لاسه کړم. دا کار کو کړی بیا د دوی څخه امغه زده کړې به نتیجه پات کیږي. دوی هغه هڅي بی ځای زینو دوی نسی کول چې خپل د زده کړو څخه سم استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډیر مهمه خبره ده. دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان دی هغه سی یو ډیسپلین را مینځ کړی چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شتم برابر کړی او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړی او دغه پلان په مطابق مختلفارتي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفته لپاره معلومي. د هفته په سر کې باید خپل د هفته هغه تصویر ځان ته روښانه کړی چې ځمانن دغه هفته څنګه ده، ځکه کوم رات کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو، چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده، زموږ د ژوند یو برخه ده که موږ ښه تحصیلات ولرو کولای شو ښه کار هم پیدا کړو او موږ ته ښه کار کولی شي د ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کیدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي. دوی سترس درجه زیاتیږي، دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیاتی، دوی نسی کول خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسی کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهور مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلاني وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسي کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې ویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا دابل کار مهم دی خو عجل نه دی دی ته کول سم دی اوس وخت پریر دم دابل کار نه مهم دی نه عجل دی ز فکر ضرور نه دی چور باندې فکر وکم خپل ځان ور باندې بخت کوم او یو خبر شه ډیره مهمه دا غدا چې په یو وخت کې یو کار هیڅ وخت موږ نه سو کولای چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړي نه سو کولای چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې دی کتاب پروت یا کتاب مولولي حتی تمرکز اړین نه سو کولای او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول شي تر څو چې سړی اوسې کولای پرمخته لاړ شي
درنو اوریدونکو دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
سلامونه درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست د حقیقت صدې یبی بلی ونی زی خبرونه ته مزیکرام الله اکرام هر کله کوم هله د ټول روغ او جوړ وسی د افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت سازمان ل غړیتوب وستل شوی د چولی ل افغانستان د دې سازمان غړیتوب خستل شوی اوس مهال په افغانستان کې د څومره پیسو په ارزښت قانون موجود دی او په کوم سیمو کې لا هم غیر قانوني کیندنې جریان لري د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې پم دې موضوع باندې باس کوونن مو په خبرونه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی را دعوت کړی دی مننه مدفی صاحب چې وخت مو راکړ زموږ بلنه مو ومنله ک په لمدینه کوچی روسي راپورونه د دې چې افغانستان د قانون او د کیندنې د شفافیت د سازمان لغړیتوب وستل شوی دی دلیل سو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو تاسو محترم اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې موږ تم بلنه راکړه صنعتي استخراجی سکتور او په خصوص د شفافیت سازمان غړیتوب زندیدل په دې معنی نه دي چې موږ له سازمان وتلی یستو مهم مسله دا ده چې په دې سازمان کې تر ټولو مهم شرایط دا دي چې هغه د کلونو اغه صنعتي استخراجی سکتور کې چې کوم پرمختګونه کیږي پرمختګونه ارزیابي کوي دا غوې ارزیابي په اساس معنی پتیرو کلونو کې په خصوص د ملي وحدت حکومت نه مخ کې چې کله په سکتور کې کوم وضعیت او داغي غټول برخه هم راخستل شوی د چې دا په ابتدی غړیتو په زندیدنه یا مطلب سسپنشن چورته وي هغه کې تاثیر درلود مګر افغانستان حکومت په دروستیو کې د صنعتي استخراجی سکتور د مدیریت لپاره په دې سکتور کې د ظرفیتونو د مدیریت لپاره او د دې سکتور نه د ګټه اخستن لپاره تګلاري او قوانینو باندې فوق العاده ډیر کار وکړ او موږ توانیدل چې یو واضح تګلار استراتیژیک لور دی سکتور ته ایجاد کو په دې رستوي کې په دې سکتور کې چې اغستري پروژې څوارلس پروژې وي چې په شمول د مساینه افغان تاجک مدریا او نور استري پروژې چې په تیر حکومت کې تړل شوی وي اما تخنیکی حقوقي او اقتصادي ستونزې درلودلې خدا تخنیکی اقتصادي حقوقي ستونزې موږ په دولس پروژو کې حل کړلې او دوه پروژې چې په هغه کې اوس هم موږ د نیګوشیشن یا د خبرو په حالت کې یا د تفاهم په حالت کې چې د شرکتونو سره په جریان کې چې دا موږ حل کو مهم مسله دا چې سسپنشن یا د تعلیق موضوع لندمحاله ده موږ به توانیږو چې په راتلونکو څو میاشتو کې دغه تغیرات چې په نوي گزارش کې د ای ای ټی ای یا د شفافیت سازمان چې کله خبرې پاغې کې موږ دا ټول پرمختګونو واضح کوو د ماغي پرمختګونو په اساس معنی زموږ رد باندې کې هم موقف ګیری ډیره کوي او هم مهم مسله دا چې موږ اغه سسپنشن حالت نه یا د تعلیق حالت نه وځو اوس مهال زمونږه هدف دا دی چې موږ د اصلاحات پیل کړی د ادامه ورکو او موږ په اکثر برخو کې ډېر پرمختګونه درلودل فرضاً تر ټولو مهم مسله دا ده چې کله نړیوالو سازمانونو کې شمولیت پیدا کیږي یا مطلب شمولیت ته تقاضا کیږي هغه په دلایل معنی هغه لپاره شرایط وضع کیږي فرضاً په دی اوایدو دی شفافیت برخه کې دی حساب دهی برخه کې دی ترڅنګ دی قراردادونو دی مدیریت برخه کې قوانینو برخه کې په تخنیکی پروسو کې په دې ټولو کې موږ اصلاحات تر لاس لاندې نیولې او غټول اصلاحات په دې نوې گزارش کې راځي نو دې سره چې هغه نوې گزارش راشي نو د سسپنشن یا د تعلیق موضوع به شي
دا چې تاسو منې چې اوس مهال افغانستان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ځنډیدل د منفي تاثیرات سمره دي
منفي تاثیرات زمونږ لپاره اوس مهال دا دي چې بدون لشکره چې پستورو سازمانونو کې شمولیت یو ډیر مشکله کاری، ځکه هغه شرایط لري او مونږ نه یوازې تعهدات دی ای آی ټی آی سازمان ته لور، بلکې مونږ اروپایي ټولنې ته، اروپایي اتحادیې سره چې کوم تعهدات مونږ سپارلې دي، همدغه سي مونږ په سام کانفرنس کې چې په مختلفو کانفرنسونو کې، لندن کانفرنس، بروکسل او د ترڅنګ په نورو کانفرنسونو کې، هغه تعهدات چې په سنې استخراجي سکتور کې باید عملی شي، هغه تعهدات په بنیاد باندې مونږ پرمختګونه راوستل. خو اوس لپاره تشویش موضوع دا نه ده چې مونږ سسپنشن یا تعلیق خواته لاړیو، مهمه مسله دا ده چې مونږ په دې برخه کې کافي اندازه کارونه کړی. فرضاً یو غوښتنه د نړیوال سازمان اندازه شفافیت سازمان دا و چې مونږ باید پورټال جوړ کړو. پورټال جوړ شول، مونږ افتتاح کړلو، د شرکتونو ريجستر، د شرکتونو د اوایدو، شرکتونو څومره منابع لري، کم زینه د منابع راځي، او هغه اجتماعي خدمات څومره وړاندې کیږي، د ترڅنګ د قراردادونو د ورکړې او هغه پروسې یا د قراردادونو د نشر موضوع یا هغه مشارکت چې ولست باید قراردادونو کې ورکړل شي، په دې ټولو برخو باندې مونږ کار کړی. اوس مهال یعنی مونږ دغه سسپنشن موضوع کله تاسو هغه رسنیو چې هغه سازمانونو چې په دې باندې نقد کړو چې ولې سسپنشن ته تللی، په هغه کې دا هم ویل شوی و چې په دې کې اکثره هغه موارد چې تیر حکومت کې و، یعنی مطلب تیر حکومت په ځینو برخو کې ډېر بنیادی مشکلات و دې سکتور کې پرې
کړل،
مثلا د قراردادونو په ورکړه کې مونږ ډېر جدي مشکلات لرو. پوخه مونږ یو تګلار واضح نه درلودل، پوخه مګر اوس یې لرو. مونږ د قوانینو برخه کې ډېر مشکلات درلودل، مګر اوس مونږ ټول قوانین تصحیح کړ. هغه قوانین چې تسهیلات راولي، سرمایه‌ګزاري د سکتور د سرمایه‌ګزاري د جذب لپاره دی، د سکتور دی او مشارکت لپاره دی چې د ول سر په ګډه هم کار زمینی برابر شي، هم متکشو په خپل منابع باندې. مهم مسله دا چې مونږ اوس مهال په دې برخه کې ډېر پرمختګونه کړی دي. فرضاً د شفافیت او حساب دهی برخه کې د ترڅنګ قراردادونو نشر، د ترڅنګ هغه پروسې، د طلبي پروسې چې ډېر واضحه شوې دي، هغه مراحل ورته موږ ډېر ساده کړی دي. فرضاً په خا قراردادونه به د افرادو د انتخاب په بنیاد باندې، یا مطلب د مداخلو په بنیاد باندې، یا مطلب د انحصار په بنیاد باندې ځنه قراردادونه ورکول کېده، مګر اوس مهال یو شفاف پروسه چې دا پروسه تحقیق فرضاً شوري اقتصادي تزي حل ته په مختلف سکتورونو نظریات ورکي، ورسته لاغینه چې هغه تایید شي، ورسته لدینه بیا کابینې ته ځي، کله چې کابینې په فیصله وکړي ورسته لاغینه
پروسه ډېره پیچلې شوې نه
ده، ډېره اسانه شوې ده. اسانه شوې په دې معنی چې موږ په قوانینو کې ډېر اسانتیا راوستله، نظارت هغه ټولې پروسې نظارت ته حتمی کړل. فرضاً د مدني ټولونو رول هم پکې قانوني کړل چې دوی کولای شي نظارت وکړي. فرضاً هر قرارداد چې تړل کیږي، قرارداد باید نشر شي او په څو ورځو کې نشر شي، چې دا د شفافیت په لور، دا د حساب دهی په لور، دا په دې سکتور کې د وایدو د راټولولو او په دې ترڅنګ مونږه هغه حساب کړل شوی پروسی چې باید په دې برخه کې ولرو. فرضاً د کار زمینی دي چې باید مشخص شي، هغه اجتماعي مسولیتونه دي چې دا ټول باید مشخص شي، په دې برخه کې اقدام
د قرارداتونو یاد دونه تاسو وکړه متفچب. اوس مهال څومره قانونه په قرارداد ورکړ شوی دي یا لږ تر لږه استخراج په قانوني شکل باندې روان؟
خو مونږ په څو برخو کې قراردادونه لرو. لومړی برخه زمونږه ساختماني مواد دي چې تیر کلونو کې هم قراردادونه ورکړل شي، سکال تیر کلونو کې اکثر قراردادونه، مګر اوس مهال مونږه ماده یو سلو وڅلوي ساحات چې هغه په 19 ولایتونو کې مونږ تشخیص کړی دي، البته به مونږ په ساختماني موادو کې قراردادونه ولرو. د دې قراردادونو سره به په مستقیمه توګه په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي، او مونږ به وکولای شو په داخلي ساختماني برخو کې د خپل داخلي موادو نه ګټه واخلو. همدغه سي مونږ ځنې نورې پروژې زهره علاقه مندي په کې ډېری دي. فرضاً مونږ اعلان ته سپارلې دي او طلبي مو شروع کړی دي دغه پروژو چې په هغه کې صنعتي منرالونو لکه تالک، مارمار، کرومایټ برخه کې، همدغه سي په سیمټو برخه کې څلور زمونږ غټي پروژې دي چې دا به ډېر ژر د دې قرارداد وشي، او همدغه سي په نورو برخو کې مثلا ډبرو سکرو برخه کې زمونږ یو تعداد قراردادونه فعال دي، په صنعتي منرالونو کې زمونږ قراردادونه فعال دي چې هغه ټول قراردادونه زمونږ اواید هم لري، او مونږ په تیرو کلونو کې چې کوم اواید درلودل لاغه په نسبت معنی، یعنی مونږ هغه مقروضیتونه چې ځینې شرکتونه زمونږ مقروض وو، قرضدار وو، قرضونه مراټول کړل، چې د دې سره هم اواید خشو، او هم به د راتلونکو کې د نوو قراردادونو سره زموږ اواید سوچند ډیر شي، او هم به خلکو ته کار زمینه
مانی چې په غیر قانوني ډول لا هم په افغانستان کې د قانونو کیندنه روانه ده.
دا د څلويختو 500 شپېتو کلو مازله ده، او بدون شک دا ډیره جدي مسله ده. موږ توانیدلې 1500 تیاغه ساحه چې هلته غیر قانوني کیندنې عملا کېدلې د غي مخه ونیسو. د احصایو په اساس مانی هغه سیمې چې هلته 1400 سیمې پیژندل شوې شوی چې الته مونږ غیر قانوني کیندنی عملاً جریان درلودلې یا هم کېدلې او یا هم په دې برخه کې مشکل لیدل کېد چې په ځینو برخو کې غیر قانوني کیندنی یعنی حدس کې د ګمان کېد چې غیر قانوني کیندنی دی. د دې د جملې نه مونږ وتوانلو چې 504 اتیا صحیح محافظت کو په دې وروستیو کې د ولسمشر په حکم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې مونږ د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو، د قاچاق مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمينه برابر کړو. ټول ولایتونه مونږ تشخیص کړی دي، زمونږ سروې ټیمونه چې په کوم سیمو کې غیر قانوني کیندنی کیږي یا د تفتیش ټیمونه زی په هغه سیمو ته چې مونږ نشو تللی هغه د امنیتي ارګانونو په مرسته هغه سیمو ته ځو او په ځینو سیمو کې چې مثلا ضرورت د دې لیدل کیږي چې مونږ خاص امنیتي ځواکونه یا ځانګړي ځواکونه ولېګو هلته به هم اقدامات کړي.
متصه په کوم سیمو کې اوسم ډیر غیر قانوني کیندنی کیږي؟
په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنی ډیر کیږي، کوم سیمو کې چې ساختماني مواد ډیر یا هم هلته په هغه سیمو کې چې مونږ دولت وسلوال مخالفین
کوم ولایتونه
لکه مثلا د بلګې په توګه په هلمند کې ځینو سیمو کې مونږ مشکلات لرو، په ننګرهار کې مونږ لرو، په خصوصا په ځینو ولسوالیو کې مشکلات، په کونړ کې مشکلات شته، نورستان کې مشکلات شته، همداسې په پکتیا په ځینو سیمو کې مشکلات شته، کندهار کې مونږ مشکلات لرو، ځینې شمالي ولایتونو کې په پنجشیر، بدخشان په دې سیمو کې
هم کوم برخو کې ډېری غیر قانوني کیندنې روانې.
ما د کټګوري په اساس معنی کوم بحث وکړو، فرضاً په بدخشان کې مونږ د نیمه قیمتي ډبرو مثلا په حتی په پنجشیر کې په ځینو برخو کې مونږ غیر قانوني کیندنې لرو چې هلته ځینې زورواکي دي او ځینې اشخاص دي چې غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. دا ټول هغه برخې دي چې مونږ تشخیص کړي دي او د محافظت کمیټه په دې وروستیو کې ما تاسو ته یادونه وکړه چې توانېدلې ده چې پوره صلاحیت سره په هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې کېږي مخه ونیسي. مونږ ټول هغه موارد تشخیص کړي دي چې په کوم سیمو کې غیر قانوني کیندنې په کوم اساس باندې کېږي او د هغوی لپاره مو کټګوري هم تقسیم کړي ده چې په کومو کټګوري باندې باید مونږ خپل عمل پلان جوړ کړو او د هماغه عمل پلان په اساس باندې چې مونږ یو عمل پلان د محافظت کمیټې ته جوړ کړي ده، هغه کې مونږ د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانوني قراردادونو ترویج لپاره فرضاً مونږ په ځینو سیمو کې داسې مشکلات هم لرو چې هغه اجتماعي دي. یعنی مونږ کولای شو چې د قانوني قراردادونو ماته سمخ کې دا ونه وکړه چې یو سلو وڅل ویښ ساحاتو کې چې 19 ولایتونو کېږي هلته به مونږ قانوني قراردادونه ورکو. دا په دې دلیل چې مونږ غواړو چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو قانوني قراردادونه په اساس باندې. نو زموږ هدف دا دی چې دا کمیټه چې د محافظت کمیټه دا جوړه شوې ده، دا کمیټه په جدیت سره خپل کارونه ادامه ورکړي او په هغه سیمو کې چې مونږ اجتماعي مشکلات لرو د غیر لپاره مونږ قانوني قراردادونه پیشنهاد کوو او په دې برخه کې مونږ هم ځینې پروژې هم اعلان تسپارلې چې د دې سره به مونږ کولای شو د غیر قانوني کیندنو ګراف راخ.
یو بل پوښتنه مدفي صاحب چې ول کې دا چې د غیر قانوني کیندنو په برخه کې ځینې حکومتي چارواکي ملاس لري، تاسو په دې اړه کوم معلومات لرئ؟
هغه که هر څوک فرضاً مونږ مشکلات لرو، هغه که هر څوک یې، هغه که پارلمان وکیل یې، هغه که چارواکی یې، هغه که هر څوک یې، د افغانستان ولس سره دښمنی کوي، د افغانستان اقتصاد سره دښمنی کوي. ما تاسو ته مخکې یادونه کړې، تدبیر مهم او اساس او په دې برخه کې دا کمیټه چې جوړه شوې ده دوی توانېدلې دي چې په دې برخه کې ډېر تشخیص وکړي هغه اشخاص افراد چې په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي. مهمه مسله دا ده چې د دې تاوان ما مخکې یادونه وکړه چې تاوان یې ولسته دی، ګټه یې ولسته.
یعنی معنی یې
بدون شک په دې کې واضح وایو چې په ځینو برخو کې مونږه مشکلات لرو، حتی په ځینو برخو کې داسې افراد هم دي چې هغه یې مسؤلیت لري او هم په غیر قانوني کیندنو کې ملوث دي.
د روسي پښتنې په توګه د مسینک کان چې دا د افغانستان په دې برخه کې د ټولو لوی کان بلل کیږي، د قرارداد په برخه کې تقریبا لډیر وخت راځي چې کسي روان دي خو لا یې کوم نتیجه نه دا ورکړي. اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟
هیڅ ستونزه نشته. مسله دا ده چې الته د ګټو خبره ده، چینی شرکت الته راغلی دي، سرمایه گذاری کوي، قانون او پټرولیم وزارت دوی سره قرارداد کړی دی، الته موږ تاریخي آثار لرو، تاریخي آثار باید دی موږ نړیوال کنوینشنونو کې الته عضویت لرو، یونسکو د داسې نور سازمانونو چې موږ هڅه کوو چې هغه تاریخي آثار یا کلچر هریټیج کوم مسؤلیتونه چې حکومت راجی کیږي یا دولت راجی کیږي هغه باید عملي شي. په همدې اساس باندې موږ هغه سیمو کې هغه تاریخي آثار چې کله محفوظ کړه او هغه پروسه چې کله سایت یا قرارداد کې ځینې تعدیلات غوښتونکي دي، شرکت مثلا شرکت غواړي چې په ځینو برخو کې تعدیلات راولي، موږ به د افغانستان د ګټو د سره استخراجي سکتور د تګلارې په اساس د قوانینو په اساس باندې په هر برخه کې چې ممکنه تغیرات راځي به ورسره راځي، مګر مهمه مسله دا چې قرارداد پر خپل ځای ده او په دې برخه کې به امیدوار یو چې لومړی مذاکرات او دوهم دورې مذاکرات موږ د چینی شرکت سره وکړ ډیر کامیاب وو، په تخنیکی برخو کې ډیر پرمختګونه وشول، قرارداد برخه کې ډیر پرمختګونه وشول، او لدې وروسته چې دا مذاکرات یا د دوی سره د خبرو سلسله جاری ده په دې کې موږ وتوانیږو استخراج زمينه برابر کړو. تر ټولو مهم بحث یعنی دا ده چې هغه ساحات باید دغه تاریخي اثر انتقال شي، ځکه موږ دوه سرمایه لرو، یو مستی چې هلته ځمکې لاندې دي، یو هغه تاریخي اثر دی چې هلته راوتلی دي. دواړه زموږ سرمایه ده او دواړه د افغانستان ته ګټه رسی. په همدې اساس باندې د یو تدبیر په اساس باندې به هلته کارونه هم شروع کیږي او هلته به موږ ډېر زر شاهد وشو چې
مننه
خوشاله اوسې ډېر زیاته مننه.
ترکم اپ ہاں